په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې ازادي راډیو ته واړیست. د ازادي راډیو بل یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په دې خپرونې کې ځینې راپورونه هم خپرو. اوري چې طالبان وایي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې ګچورې وي. د دې او نورو راپورونو تفصیل تر خبرونو وروسته. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ. افغانستان کې د سعودي عربستان بشری مرستې پر اړو کسانو وویشل سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. د ترکیه او د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ترکیه د اناډولیا خبری اژانس راپور لمخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو لخپل سیال د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره پرون یکشنبه پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبری وکړي. په دې اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره سوي خبر پاڼې کې یوازې دومره ویل سوي چې دواړو وزیرانو د افغانستان روان وضعیت وڅېړه. خو د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې وروستیو کې هڅې تیزی کړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه بیرته فعال کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر شغلی چاوشغلو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبرې روانې دي چې د ترکیه او قطر خصوصي کمپنۍ څرنګه د کابل په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولای سي. د چاوشغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې په دې اړه موافقه کړې، خو دوی لا هم د طالبانو د حکومت موافقې ته په تمه دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ایتالیا له افغانستان سره د بشری مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي. اوچا وایي په داسل کې چې په میلیونونو افغانان په یو حساس وخت کې ژوند تیروي، دغه پیسې به د بشری مرستو او د خلکو د ژوند ژغورنې پر چارو ولګول سي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي زیات وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د یو بل خبر لمخې د سعودي عربستان بشری مرستې په کابل کې پر تر ټولو اړمنو کسانو وویشل سوې. د سعودي د ریاض ورځپاڼې د راپور لمخې د پاچا سلمان د بشری مرستو او بشری چارو د مرکز لخوا د خوراکي موادو دغه مرستې چې وزن یې 6.40 کیلوګرام وو په کابل کې پر 2300 کسانو وویشل سوې. د خبر لمخې دغه مرستې د سعودي عربستان د هغو مرستو د لړۍ یوه برخه ده چې دغه مرکز له لوري د هوا له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د سعودي عربستان په ګډون د خلیج د نورو عرب هیوادونو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو بشري مرستې تر ډیره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیږدول کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د ای ټی ایم او پی او ایس اسانتیاوې او د موبایل په ذریعه بانکداري بیرته فعاله کړي. د دغه بانک ویان محمد صابر مومند وایي پرون په یوه غونډه کې د سوداګریزو بانکونو له استازو سره د مالي خدمتونو د پراختیا او د پیسو د رایستلو د ماشینونو یا ای ټی ایم د فعالولو په اړه خبرې وسوې.
د افغانستان بانک یو ځل بیا درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې عادي حالات ته د بانکي سکتور د راګرځولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي او انشاءالله چې ډېر ژر به ښکاره پایلې ترلاسه شي.
لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره د دې هیواد اقتصاد اغېزمن سوی او مالي سیستم تر فشار لاندې دی. د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا له سړېدو سره له بانکونو د خپلو پیسو په رایستلو کې ستونزې لا زیاتې سوي او هره ورځ ساعتونه ساعتونه د بانکونو مخې ته په کتارونو کې تیروي. د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال کورنۍ وایي چې د هغه د توقیف 24 ساعته تیریږي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې ورسره تماس ونیسي. د نوموړي لور حسینې جلال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د خپل پلار روغتیایي وضعیت ته اندېښنه لري. د کابل پوهنتون یو شمیر استادانو هم پرون اجازه ترلاسه نه کړه چې له ښاغلي جلال سره وګوري. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي جلال یې د هغو څرګندونو د سپینوي لپاره چې نوموړي په ټولنیزو شبکو کې کړي توقیف کړي. شغلی مجاهد ویلي چې جلال په خپلو څرګندونو سره خلک د نظام پر ضد لمسولي او د خلکو له حیثیت سره یې لوبې کړي دي. د تهران د عدلي او قضایي چارو په سلګونو کارکوونکو پرون پرله پسې دویمه ورځ په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. دغه معترضان چارواکي تورنوي چې له مخکنیو ژمنو سره سره یې د دوی معاشونه نه دي ورکړي. د دغه اعتراض چې په ایران کې نادره بلل کیږي اکثره ګډونوال د ایران د پارلمان پر رئیس محمد باقر قالیباف په قهر ول او د دروغجن په نوم یې د هغه پر ضد شورونه ورکول. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې یوه سخت محافظه کاره څیره بلل کیږي مخکې تر دې چې په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي د قضایي ادارې د رئیس په توګه د دندې په وروستیو اونیو کې د تنخواوو د زیاتوالي وړاندیز کړی و، خو نوي حکومت تر اوسه له دې ډډه کړې چې د دغو کارکوونکو تنخواوې زیاتې کړي. یو علت یې هم د ایران ناوړی اقتصادي وضعیت دی چې پر دې هیواد د امریکا لخوا لګول سویو بندیزونو لا سخت کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومار توقایف هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. انتوني بلینکن ویلي واشنگتن د مرکزی آسیا له دې هیواده غوښتنه کړې چې وضاحت ورکړي ولې دې ته اړتیا پیدا کړې چې د روسیې په مشرۍ د امنیتي تړون امنیتي ځواکونه د کورني تاوتریخوالي له کبله ور وغواړي. بلینکن پرون یکشنبه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د وژلو لپاره امر چې په دغه پیمانه ورکول سوی غلط دی او باید لغوه سي. د قزاقستان په ښارونو کې روانو مظاهرو چې په لومړي سر کې د جنوري پر دویمه د تیلو د بیو د بې ساري لوړېدو په وړاندې په لویدیځه سیمه منګیستاو کې پیل سوې وروسته یې سیاسي بڼه خپله کړه. معترضان په دې هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي او چارواکي یې په عملي کېدو کې په پاتې راتلو تورنوي. د قزاقستان ولسمشر توقایف د دغو تاوتریخجنو مظاهرو په وړاندې د جنوري تر 19 په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. دغه راز یې پر ګرځېدو راګرځېدو او لویو غونډو محدودیت لګولی. توقایف امنیتي ځواکونو ته د معترضانو د وژلو لپاره د ډزو امر ورکړی او هغوی یې داړهماران او تروریستان بللی دي. په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د خبرو تر پیل مخکې دواړو لوریو سخته لهجه کارولې ده. د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم دغه سرمشریزه پرون د سویس په جنیوا کې پیل سوه چې نن دوشنبه هم دوام کوي. واشنگتن خبرداری ورکړی چې دا په مسکو پورې اړه لري چې د بندیزونو د نرمولو په اړه ډیالوګ غوره او د اوکراین په اړه له تقابل ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون سی این این تلویزیون ته وویل د ځینو دغو اختلافاتو د حل او د تقابل د مخنیوي لپاره د ډیالوګ او ډیپلوماسۍ لار سته. د خبرداری ورکړ که روسیا پر اوکراین د یرغل اقدام وکړي دا کار به سخت عواقب ولري. وروسته له هغې چې روسیې خپل زرګونه پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل د واشنگتن په ګډون ګڼو هیوادونو روسیې ته خبرداری ورکړ. دوی وایي چې روسیه پر اوکراین یرغل ته ځان چمتو کوي خو مسکو دا تور نه مني. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان هغه وخت مړه سول چې د نیویارک ښار په برونکس ښار کې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دغه ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 منزله ودانۍ د اور مړه کولو لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار سول. په دې اور لګېدنې کې 3 کسان ټپیان سوي چې له ډلې یې 2 کسان په روغتونونو کې بستر سوي دي. چارواکي وایي چې د اور لګېدنې د علت په اړه څېړنې کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. طالبان په تهران کې د خبرو نتیجې ګټوري بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په تهران کې دی. دغه پلاوی د ایران په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللی دی. ایرانی رسنیو تهران ته د طالبانو د پلاوی د سفر هممهاله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په خبرو کې په افغانستان کې د یوه پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد الله وسیق تیرش په ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په هغه کتنه کې چې د طالبانو پلاوی له ایراني چارواکو سره درلوده پر دوه اړخیز وړیکو سوداګرۍ، انرژي، ترانزیت او امنیتي مسلو رغنده او ګټورې خبرې وشوې. د طالبانو پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره وکتل. ښاغلي وسیق زیاته کړه چې په دې کتنه کې د سیمې د هیوادونو د اتصال د یوې نقطې په توګه د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت تاکید وشو.
همداراز دواړو لوریو د افغانستان ځمکنی موقعیت د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ مواصلاتي نښلوونکې لار وبلله چې ایران هیواد هم کولای شي له همدې لارې خپل صادرات د سیمو هیوادو ته د ترانزیت په ډول ولېږدوي، او هم افغانستان وکولای سي چې د ایران له لارې د ترانزیت ګټه واخلي.
ښاغلی وسیق همدارنګه وویل چې د طالبانو په دې پلاوي کې د سوداګرۍ، اقتصاد او صنعت او د مالیې سرپرست وزیران او د سرحدونو د چارو او فواید عامې وزارتونو مرستیالان او دغه راز د افغانستان بانک رئیس ملګرتیا کوله چې هر یو هم له خپل ایراني لوري سره لیدنې کتنې ترسره کړي. په عین حال کې تهران ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل هندي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سوبرهمانیایم جی شنکر سره پر ټلیفون د افغانستان په ګډون پر مهمو مسلو خبرې وکړې. راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرو کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز له افغانستان سره د هند بشري مرستو ته په اشاره وویل چې ایران هغه هیواد ته د هند مرستو لکه د غنمو، درملو او د کووید 19 واکسین د لیږدولو په برخه کې همکاري او هر ډول اقداماتو ته چمتو دی. د راپور له مخې د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد مرستو ته په اشاره ویلي چې د افغانستان په وړاندې د هند سیاست د پخوا په څیر دی. هند چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان له پخوانیو حکومتونو سره نږدې اړیکې پاللې، د دې هیواد له بیا رغونې سره د څه باندې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. دا لکه چې طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ګاونډي هیواد ایران ته د طالبانو د یو جګ پوړي پلاوي لومړنی سفر دی. ایران لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو وردل چې طالبان په تهران کې د خپل هیات او ایراني چارواکو ترمنځ سوي خبري غچوري بولی. راپورونه وايي ایران او طالبانو په سیمه کې د امریکا د حضور له کبله د واشنگتن پر بهرني سیاست انتقاد وکړ او ویل چې امریکا ګاونډي هیوادونه د یو بل په وړاندې دروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل افغان سیال امیر خان متقی سره پرون په تهران کې د کتنې پر مهال ویلي د امریکا د سیاستونو یو تګلاره د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف ایجاد و. د جرمنی خبری آژانس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن په خپل دغه سیاست کې بریالی نه و. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالتونه دی په افغانستان کې د خپلې شل کلنې پالیسۍ له اشتباهاتو درس واخلي. د جرمني خبری آژانس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي. هغه د مثال په ډول د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د اسعاري زیرمو د کنګل کېدو موضوع ته اشاره وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د 80% وګړو د بېوزلۍ مسؤوله ده. په هغه صوتي پیغام کې چې د طالبانو ویندویانو پرون له رسنیو سره شریک کړ، متقی ویلي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې رغون کې وي.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان لپاره کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
امیر خان متقی چې د شنبه په ورځ ایران ته ورسید د خپلو خبرو او کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دا سفر داسې مهال کې چې د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسل کې چې د طالبانو او ایران چارواکي په تهران کې په خبرو بوخت وو، د ایران په اسرې ایران خبری ویب سایټ کې یو راپور بحثونه و پارول. په راپور کې ویل سی و چې ایران تیار دی په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاري. په راپور کې دا هم ویل سی و چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر غفور لیوال له ایران به هر تللی دی. دغه راپور د دوړو لوریو لخوا رد شوی دی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
Thank you. سندرو
د